په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سالنګونو د لویې لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې ناوخته راهیسې د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر ټیلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړي. د هغو رسمي شمیرو له مخې چې پرون شنبې خپرې شوې، فرانسه په نړۍ کې شپږم هېواد شو چې پکې د کووید 19 ناروغۍ پیښې 10 میلیونه واوښتې. بشپړ خبرونه. د سالنګونو د لویې لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې راهیسې د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر وړونکي او نور موټر د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ کولی شي. ښاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو غوښتنه وکړه چې واوره ډیره اوریدلې، د تک راتګ په وخت دی پوره احتیاط وکړي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې 104 نوي تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په ټویټر لیکلی چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو، مهماتو، وسایطو او جعلي پیژند پاڼو سره نیول شوي دي. لکه چې د اګوست په نیمایي کې طالبانو کابل نیولی، په دې افغانستان کې د بې وزلۍ او لوږې سطح لوړه شوې ده چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 368 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په متوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې دغه فارمونه په 600 جریبه ځمکه جوړ شوي دي. فارم لرونکو ویلي چې له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو خوړلو د میلې لپاره هلمند ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال وایي د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم د کبانو د روزنې شاوخوا 1014 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6800 ټنه غوښه تولیدوي. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو له امله نږدې 1000 کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې د لګېدو علت معلوم کړي. پر دې سربیره د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړ کېدو خبره نه ده تایید شوې، خو درې تنه تری تم دي. دغه اور د دسمبر په 1 ولګېد چې زرګونه کسان یې تېښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی او خپل او له ځپل شوو خلکو سره یې د فدرالي مرستو امر کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر ټیلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړي. دواړه مشران هغه کړکېچ ته په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي وړتیا پر سر زیات شوي، غواړي د راتلونکي ډیپلوماتیک تعامل لپاره پر چمتووالي بیا کتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي بایډن نیت لري چې د روسیې د یرغل په صورت کې د اوکراین پر ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. دا به وروستیو دریو اونیو کې دوهم ځل وي چې دواړه مشران سره غږېږي. روسیې چې شاوخوا 1000 سرتیري اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي، له متحدو ایالتونو او ناتو امنیتي ضمانتونه غواړي. په ځانګړې توګه موسکو غواړي چې ناتو اوکراین او نورو د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب ورنه کړي او له مرکزي او ختیځې اروپا څخه د ځواکونه بیرته په شا کړي. د بایډن ادارې او ناتو ویلي چې دا تړون یو ورخلاص پالیسي لري او هیڅ هیواد نشي کولی چې له دې تړون سره د بل هیواد یو ځای کېدو هیلې تر پښو لاندې کړي. د هغو رسمي شمیرو له مخې چې پرون شنبې خپرې شوې، فرانسه په نړۍ کې شپږم هېواد شو چې پکې د کووید 19 ناروغۍ پیښې 10 میلیونه اوښتې. د فرانسې روغتیایي چارواکو په وروستیو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 219,116 نوې پیښې ثبت کړي چې دا پرله پسې 4مه ورځ ده چې په دې هېواد کې د دغې ناروغۍ پیښې په ورځ کې له 200,000 اوړي. په دې توګه فرانسه د امریکا له متحدو ایالتونو، هند، برازیل، بریتانیا او روسیې سره چې پکې د کورونا مثبتې پیښې له 10 میلیونه اوښتې یو ځای شو. متحده عربی اماراتو د جنوري له لسمې بهر ته د هغو کسانو پر سفر بندیز لګولی چې د کورونا ضد بشپړ واکسین نه وي انکړی. د دې هېواد دولتي آژانس وام پرون د بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو په حواله دا خبر ورکړ. په خبر کې ویل شوي هغو کسانو چې یو واکسین لګولی د دې لپاره چې د سفر په شرایطو برابر شي باید تقویتي ستن یا ډوز هم ولګوي. نړۍ بیلابیلو برخو ته د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون خپرېدو د نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شوو محدودیتونو انتقاد وکړ. د دغې ادارې په راپور کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په حواله ویل شوي چې د ښځو لپاره پر کار، سپورتي فعالیتونو او روغتیایي خدماتو محدودیتونه زیات شوي. بلخوا د برېتانیا د حکومت یوې چارواکي ویلي 2021 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. نور په دې راپور کې
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په حواله وایي د افغانستان په اړه ځینې وروستي راپورونه د اندېښنې وړ دي. د سیګار په حواله په دغو راپورونو کې د ښځو پر سپورتي فعالیتونو د طالبانو لخوا بندیز او روغتیایي خدماتو ته د ښځو محدود لاسرسی شامل دی، ځکه د طالبانو حکومت ښځو ته سپارښتنه کړې چې باید دغسې مرکزونو ته له نارینه محرم پرته لاړې نه سي. سیګار پرون په ټویټر کې د طالبانو لخوا د ډزو په وسیله د ښځو د حقونو لپاره د لاریونونو ګډوډولو او په ادارو کې د ښځینه مامورانو د کار مخنیوي، دغه راز د بشر دوستانه چارو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي لپاره د طالبانو هڅو ته اشاره کړې ده. افغان الاصل بریتانوي پیمانه اسد چې د لندن په هارو شورا کې د ټولنیز انسجام د چارو لپاره د کابینې غړې ده، پرون په خپل ټویټر کې لیکلي 2021 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د هغې په وینا د طالبانو رژیم نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي افغانستان اوس د نویمو لسیزو افغانستان نه دی، بلکې اوس ښځې هر ډول خطرونه پر ځانونو مني او د خپل حق لپاره خپل آواز پورته کوي.
افغان خزی د وطن 14 میلیونه نړیری نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوګوي او تر هغه بخپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوان ملال تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو، اخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشي ماتولای، ځکه موږ شاتن د ګرځېدو برنامه نه لرو. خبر دا وی یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو.
د طالبانو وسلولو په ورستي مورد کې تیر سیشن به په کابل کې د شوزو د یو لاریون مخاوني ولا چی د لاریون برخوالو ویلې د طالبانو تر ډزو ورسته د دوی شپږ کسان جوبل سوي دي. د لاریون برخوالو د کار، ډوډۍ او ازادي شورونه ورکول. د دوی له ډلې تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي، او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم داسې وشوي او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
د طالبانو حکومت مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې وه چې تر اوسه یې جزئیات له خلکو سره نه دي شریک شوي. طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار پلوي کوي چې ډېر ژر به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. کله یوې خوا په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول سوې، د طالبانو لخوا تر اوسه د ګمارونو په لیست کې د یوې ښځې نوم هم نه تر سترګو کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل سوې استازې رینا امیری ویلي د نجونو او ښځو ستونزې درک کوي او د حل لپاره به یې خپلې هڅې جاري ساتي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اجمل انتبه وښو.
ل امریکا خبریدونکو وال سټریټ ژورنال رسپانې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک د افغانستان کې چا ګټه وکړه. د لیکوال په باور د افغانستان له جګړې خصوصي قراردادیانو ډیره ګټه پورته کړه. په لیکنه کې ویلو هغه کسانو چې افغانستان ته د امریکا د دولت د پیسو د بهیر لور ماته دوه ګټه وټه پورته کړه، د وسلو للویو تولیدونکو نیولې تر کاروباریانو پورې پکې شامل وو. وال سټریټ ژورنال لیکي د کالیفورنیا یو سوداګر چې په قرغیزستان کې و مایخانه لري د سون د موادو د کاروبار له درکې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل. لیکنه وړاندې وایي یو ځوان افغان ترجمان نړیوالو ځواکونو ته د سرتختیو د چمتو کولو له قرارداد څخه د سوداګرۍ په یو امپراتور بدل شو او یوه ټلویزیوني شبکه او یو داخلي هوایي شرکت یې رامنځته کړل. همدارنګه د امریکا د پوز د ملي ګارد د دوو سرتیرو په اړه لیکي چې له اوهایو څخه یو وړ کاروبار پیل کړ. دوی د امریکا په پوز کې د کار لپاره افغان ترجمانان استخدامول او په دې سره د امریکا د پوز په مهمو قراردادیانو بدل شول. ورسپانه د موجودو اسنادو پر بنسټ وایي د فدرال د قراردادونو له دې کاروبار څخه 4 میلیارډ ډالر ترلاسه شوي. وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې وړاندې وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان نه د خپل ځواکونو د بشپړې وطني 4 میاشتې وروسته د هغه درسونو په ارزونه باندې کار پیل کړی چې باید له دې جګړې ایسته شي. یو شمیر چارواکو او څارونکو ویلي په دې منځ کې و موضوع د جګړې په ډګر کې پر قراردادیانو اتکا او د جګړې د لګښت لوړیدو څرنګواله دي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په پای کې په افغانستان کې خپل شل کلنه جګړه پای ته ورسوله او خپل ټول ځواکونه یې له دې هیواد څخه وویستل. تیرونه ریپورت ورکړل شو چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټانو یو ځانګړي 14 کسیزه ډله د افغانستان د جګړې ارزونه کوي. له هندوستان خبریدونکو هندو رسپانې په یو ریپورت کې لیکلي هند نوې میلادي کال پرون افغانستان ته د 1500 دوز کرونا ضد واکسینو په ورکولو پیل کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستې دا بسته د هغه 1 میلیون دوز واکسینو نمایي دي چې هند افغانستان ته د مرستې په توګه ورکوي. د وزارت همدارنګ ویلي چې هند د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي دا افغانستان سره د هند بشري مرستو یواله لویو پروژو څخه ده چې پکې به درمل او غنم هم شامل وي او د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره په همغږۍ به تنظیم شي. هندوستان تر دې مخکې د 2021 میلادي کال د فبروري په میاشت کې افغانستان ته د کرونا ضد واکسینوي وابسته استولې وه، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې دا افغانستان ته د هندوستان لخوا د کرونا ضد واکسینو لومړی جوپه ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ ویل چې د دې هیواد روغتیایي سیستم له ستونزمن وضعیت سره مخ دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا پوخانی حکومت کې د روغتیا سکتور تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه وو او د بهرنیو مرستو له بندیدو سره یو ځای د افغانستان روغتیایي سیستم له ستونزو سره لاس او ګریوان شو. نړیوال روغتیایي سازمان د سپتمبر میاشت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د نړیدو په حال کې دی.
دا سندرو
دا سندرو
میلمانه
میلمانه